Radio. Radio Azadi.
په افغانستان کې د سهار و بجې سوې. السلام علیکم او سهار په خیر. د ازادي راډیو د نن ورځې خپرونې له همدې شېبې پیل سوې او د ماښام تر اوسه روانې وي. د هر ورځې غونډې د خپرونو پیل په دوو سهارنیو خبري مجلو کېږي. لومړۍ خبري مجله 10 دقیقې ده چې زه سالې د سید قدر جلالوف په تخنیکي همکاري وړاندې کوم. په راپورونو کې اوري چې سپینه ماڼۍ وایي ولسمشر اوباما نه دی ویلي چې د قرآن کریم د سوځولو تر پیښې وروسته به یې بخښنه په افغانستان کې د تشدد پیښې په بشپړ ډول ختمې کړي. لویدیځو ورځپاڼو ته هم کتنه کوو چې د افغانستان په باب یې کومې تبصرې کړي. ستاسو ځینې لیکلي پیغامونه هم لولو. نن جمعه ده، د کب یهود 12 د مارچ 2. خبری مجله په خبرونو پیلوو. سپینې ماڼۍ وایي ولسمشر براک اوباما دا خبره نه ده کړې چې د قرآن کریم د سوځولو له پیښې وروسته د ده بخښنې په افغانستان کې د تشدد پیښې په بشپړ ډول ختمې کړي. د امریکا د کانګرس د استازو په جرګه کې د پوځي خدماتو رئیس وایي په افغانستان کې د امریکا د پوځي اډو امنیتي مسؤلیت دي، خصوصي قراردادیانو یا هم افغان ځواکونو ته نه ورکول کېږي. د سیمې او نړۍ په خبرونو کې اوري چې په ایران کې نن پارلماني انتخابات کېږي. بشپړ خبرونه. سپینې ماڼۍ وایي ولسمشر براک اوباما دا خبره نه ده کړې چې د قرآن کریم د سوځولو له پیښې وروسته د ده بخښنې په افغانستان کې د تشدد پیښې په بشپړ ډول ختمې کړي. د سپینې ماڼۍ د ویان جی کارني اشاره د امریکا د ولسمشر براک اوباما یوې وروستۍ مرکې ته وه. په دې باب تفصیل په څو شیبو کې. د امریکا د کانګرس د استازو په جرګه کې د پوځي خدماتو رئیس وایي په افغانستان کې د امریکا د پوځي اډو امنیتي مسؤلیت دي، خصوصي قراردادیانو یا هم افغان ځواکونو ته نه ورکول کېږي. دا اقدام کولی سي د افغانستان له 10 کلنې جګړې څخه د امریکایي ځواکونو د پر وخت وتلو لپاره د ولسمشر اوباما پروګرام له ستونزو سره مخ کړي. د کانګرس د جمهوریت غوښتونکي ګوند غړي هاورد مک کیون په افغانستان کې پر امریکایي سرتیرو تر داخلي بریدونو وروسته دغه پیشنهاد وکړ. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي نړیواله ټولنه باید افغانستان ته د ترانزیتي لارو په برخه کې خپلو هڅو ته ادامه ورکړي، خو د دې ترڅنګ باید د روسیې د ګاونډیو جمهوریتونو امن ته هم پام وکړي. سرګی لاوروف له یوې ورځپاڼې سره په مرکه کې دغه څرګندونې وکړې. هغه په افغانستان کې میشتو ناټو ځواکونو ته د روسیې له طریقه د اکمالاتو د انتقال په برخه کې د روسیې او ناټو ترمنځ سوي موافقې ته په اشاره وویل. روسیه خپلې ژمنې پوره کوي او د ده په خبره مهمه ده چې د دې مشارکت ګډه انګیزه درک سي. دا هم د سیمې او نړۍ څورستي خبرونه. په ایران کې نن پارلماني انتخابات کیږي. د ایران د مجلس یا پارلمان د 290 څوکیو لپاره په ټول ایران کې تر 3400 زیاتو کسانو ځانونه کاندید کړي دي. زیات اصلاح غوښتونکو له دغو انتخاباتو سره بایکاټ کړی، خو د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنه ای اټکل کړی چې په انتخاباتو کې د ګډونوالو شمیر به زیات وي او دغه انتخابات یې د لویدیځو قدرتونو پر مخ یو بله څپېړه یا چپلاخه ګڼلې ده. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د سوریې له حکومت څخه غوښتنه کړې چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د برخې مشر والری اموس ته سوریې ته د تلو سمدستي او له خنډ پرته اجازه ورکړي. د امنیت شورا 15 غړو په خپل پریکړه لیک کې چې په یو خله تصویب سو همدارز ویلي چې په سوریه کې په چټکۍ سره د وضعیت د خرابېدو له وجې خواشینی دي. د امریکا او د ډیموکراسي پلوه فعالانو یو ډله پرون وروسته له هغه د امریکا په یوه حکومتي الوتکه کې له مصر څخه ووته چې محکمې پر دوی د سفر لګول سوی بندیز لرې کړ. د مصر د رسمي خبري اژانس مینا د راپور له مخې 45 بهرنیان چې ډیره برخه یې امریکایان وو له دې هېواده ووتل. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند ویکتوریا نولند ویل په نورو بهرنیانو کې د سربیا، ناروې، جرمني او د فلسطیني قلمرو اتباع شامل دي. میرمن نولند زیاته کړه چې په مصر کې د مدني ټولنې د فعالانو د تعقیب برخه کې د واشنگتن اندیشنه لا پر ځای پاتې ده. دا وایي زموږ د اتباعو وتل حقوقي مسلې او د غیر حکومتي ټولنو په برخه کې سترې ستونزې نه دي حل کړي. په مصر کې د غیر حکومتي ټولنو د تعقیب او د حقوقي بهیر د نتایجو په اړه زموږ ژورې اندیښنې پر ځای پاتې دي. په 13 دسمبر میاشت کې د مصر امنیتي ځواکونو د لسو ډیموکراسي پلوو غیر حکومتي ادارو او د بشري حقونو د ټولنو پر دفترونو حمله وکړه. د هغو کارکونکو په دې تور ونیول چې غیر قانوني پیسې ترلاسه کوي او د پوځي واکمنو پر ضد اعتراضونه تمویلوي. د اروپایي ټولنې مشرانو د اروپایي شورا د مشر په توګه د هرمن وان رامپ وای د کار موده پرون د یو بلې دورې لپاره تایید کړه. وان رامپ وای چې پخوا د بلجیم صدر اعظم و، د 2009 میلادي کال په ډسمبر کې کله چې د اروپایي شورا د مشر په توګه ټاکل کېده ډیر لږ پیژندل شوی و او د یو بېخوند سیاسي شخصیت په توګه پیژندل کېده، خو په یوروزون کې د بحران له پیلېدو وروسته په مالي او اقتصادي چارو کې تجربې دته یو ښه شخصیت ور برخه کړ. د جرمونو نړیواله محکمه یا آی سی سی وایي چې د سودان د دفاع د وزیر د نیولو حکم یې ورکړی دی. د آی سی سی سرنوالانو د سودان دفاع وزیر عبدالرحیم محمد حسین د 2003 او 2004 میلادي کلونو ترمنځ په ډرفور سیمه کې د وژنو، نیولو، جنسي تجاوز او شکنجه په ګډون په بشري او جنگي جنایاتو تورن کړی دی. خبرونه مو د ازادي رادیو په سهارنۍ خبري مجله کې واوریدل. اوسم ورزو رپورټونه ته سپینې ماڼۍ وایي ولسمشر اوباما نه دی ویلي چې د قرآن کریم د سوځولو تر پیښو وروسته یې بخښنه په افغانستان کې د تشدد پیښې په بشپړ ډول ختموي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی وایي د قرآن کریم د سوځول کېدو وروستۍ پیښې د افغانستان او نړیوالې ټولنې ترمنځ ستونزې زیاتې کړې. د دفاع وزارت اندېښنه لري چې د ځواکونو د شمیر په زیاتېدو سره به په دغو ځواکونو کې د وسلوالو د نفوذ امکانات زیات سي. په کندهار کې یو افغان دوه امریکایي پوځیان ووژل. په ایران کې نن پارلماني انتخابات کېږي او د سوریې پر وضعیت هم راپور لرو. د دې ترڅنګ نور مسایل هم څېړو. پولیس مشر باراک اوباما دا خبر نه ده کړی چې د قران کریم د سوځولو له پیښو وروسته د بخښنې په افغانستان کې د تشدد پیښې په بشپړ ډول ختم کړي. دا د سپینې مڼې د وین جی کارنی وینا ده چې اشاره د امریکا د ولس مشر باراک اوباما یوې وروستۍ مرکې ته وه. دوی ویل هیچا دا نه دی ویلي چې د اوباما له بخښنې وروسته په افغانستان کې د تشدد پیښې په بشپړ ډول ختم شوې دي. تفصیل احمد تکل خبري.
د سپینې ماڼۍ ویاند جی کارنی پرون وویل د امریکا ولسمشر باراک اوباما دا خبره نه ده کړې چې د ولسمشر حامد کرزي او افغانانو په نوم د ده بخښنې په افغانستان کې د تشدد څپه پای ته ورسوله. اوباما د خپلې بخښنې د اغیزو په اړه د چهارشنبې په ورځ په خپله یوه مرکه کې خبرې وکړې. د له ای بی سي ټلویزیون سره په مرکه کې وویل د قرآن کریم د سوځولو له پیښې وروسته د افغان ولسمشر په نوم د رسمي بخښنې وضعیت آرام کړ، خو د زیاته کړه چې لا هم ستونزه په بشپړ ډول پای ته نه ده رسیدلې. ښاغلی کارنی وویل هغه څه چې اوباما ویلي هماغه خبرې دي چې په افغانستان کې د ډیره امریکایي ځواکونو عمومي قمندان او نورو چارواکو کړي، او هغه دا چې د امریکایي چارواکو څرګندونې د دې باعث شوې چې وضعیت آرام شي. اوباما هم په خپل مرکه کې همدا یادونه وکړه او ویل د دې معیار په هر پریکړه کې دا دی چې باید په سیمه کې له قومندانانو څخه مشوره واخیستل شي. د سپینې ماڼۍ ویاند چې د امریکا د ولسمشر له ځانګړې الوتکې بهر خبریالانو ته څرګندونې کولې وویل هیڅ هم دا خبره نه ده کړې چې د قرآن کریم د سوځولو له ناوړه پیښې وروسته په افغانستان کې وضع په عمومي ډول آرامه شوې ده. یوه اونۍ وروسته له دې چې ولسمشر اوباما په باګرام کې د امریکایي پوځیانو لخوا د قرآن کریم د سوځولو له کبله بخښنه وغوښته، تر اوسه څلور امریکایي پوځیان په دوو جلا حملو کې د افغان سرتیرو لخوا وژل شوي دي. دوه جګپوړي امریکایي منصبداران د شنبې په ورځ د کورنیو چارو وزارت په یو امن ځای کې ووژل شول، او پرون په کندهار کې دوه نور امریکایي سرتیري د دوو کسانو لخوا چې یوه یې د افغان پوځیانو یونیفورم اغوستی و په ډزو وویشتل شول. اوباما چې د ولسمشرۍ پر روانو انتخاباتو کې د ډیموکراتانو کاندید دی، د دې بخښنې په خاطر د جمهوری غوښتونکو سیالانو لخوا چې دا بخښنه یې غیر ضروري بللې له سختو انتقادونو سره مخامخ شو.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی وایي چې قرآن کریم ته د سپکاوي وروستۍ پیښې او د هغې په وړاندې څرګندو سوي غبرګونونو د افغانستان او نړیوالې ټولنې ترمنځ زیاتې ستونزې ولاړې کړې دي. یان کوبیش چې پرون یې په کابل کې یوې غونډې ته وینا کوله دا هم وویل چې ځینو کړیو له دې پیښې ناوړه ګټه پورته کړه. جزئیات له حمید مومن څخه اوري.
په افغانستان کې کلام پاک ته د بې حرمتۍ د پیښې په تعقیب لپاره خو اعتراضونو وروسته که څه هم حالات نورماله شوي، خو د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی خبرداری ورکوي چې ممکن ځینې کړۍ بیا د شرایطو د خرابولو هڅه وکړي. یان کوبش د پنجشنبې په ورځ یوې خبرې غونډې ته وینا کوله وویل چې د کلام پاک د سپکاوي روسۍ پیښې لا د مخه د افغانستان او نړیوالې ټولنې ترمنځ جدي ستونزې رامنځته کړې دي. د پخپلو خبرو کې د دې پیښې په جدي توګه د تعقیب سپارښتنه وکړه او وویل چې ملګري ملتونه دا پیښه که په غلطۍ هم رامنځته شوې وي غندي.
Desecration of the Holy Quran indeed created
دوی کلام پاک ته د سپکاوي روسي پیښې نړیوال ځواکونه نړیوالې ټولنې او د افغانستان خلکو ته زیاتې ستونزې راولړې کړې دي چې باید هېرې نه کړو. خو له دې سره بیا هم ځینې کړۍ شته او وی به چې هڅه کوي د دې پیښې او د خبرېدونکو رپورټ په غبرګون کې نورې زیاتې ستونزې راولړې کړي. دوی هڅه کوي چې په افغانستان کې ناوړه شرایط رامنځته کړي ځکه دوی ترې ګټه پورته کوي، خو دا مسله د افغانستان د خلکو په ګټه نه ده. ښاغلی کوبش د دې پیښې په تعقیب کې څه هم د امریکایي مشرانو اقدامات چې په بې ساري توګه یې له افغانانو بښنه وغوښتله د ستایلو وړ بلل، خو زیاته یې کړه چې هغه کسان چې ګرم بلل کېږي باید محاکمه شي. د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی د دې مسلې د تعقیب سپارښتنه په داسې حال کې کړې چې همدا اوس د ایساف ځواکونو او افغان حکومت لخوا پراخ تحقیقات روان دي څو د پیښې څرنګوالی څرګند شي. ښاغلی کوبش که څه هم د دې پیښې په غبرګون کې د افغانانو اعتراضونه پر ځای وبلل او وویل چې ملګري ملتونه د نړۍ د 500 اسلامي هیوادونو په استازیتوب د دوی د احساساتو درناوی کوي، خو وویل چې ځینو کړیو هڅه وکړه چې له دې موقع نه ناوړه ګټه پورته کړي. د په قندوز کې د یونامه په دفتر حملې ته هم اشاره وکړه او وویل چې په دې حمله کې هغو کسانو ته د زیان د اړولو هڅه وشوه چې له دې پیښې سره هیڅ راز تړاو نه درلود. خو ښاغلی کوبش ډاډ ورکړ چې دوی او نړیواله ټولنه به افغانستان سره خپلو همکاریو ته دوام ورکړي او هڅه به وکړي چې خپل منځي اړیکې لا پیاوړي کړي. دوی وایي موږ نه غواړو چې افغانستان او د افغانستان خلک یوازې پرېږدو، ان که د سولې او د افغانستان د خلکو دښمنان پر موږ حملې هم وکړي. زه فکر کوم چې پس له دې به موږ نړیواله ټولنه او د افغانستان خلک ځان لا پیاوړي کړو. موږ ګډ هدف لرو چې هغه په افغانستان کې د امنیت او ثبات ټینګول دي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو لخوا کلام پاک ته د سپکاوي د روسي پیښې په تعقیب د هیواد بیلابیل ښارونو له تاوتریخوالي د ډکو مظاهرو شاهدان وو چې پکې لږ تر لږه 1.5 کسان ووژل شول او له 200 زیات ټپیان شول. ښاغلی کوبش په خپلو خبرو کې د دغو کسانو په ځای کېدو خواشینی څرګنده کړه او بیا هم ټینګار وکړ چې باید په راتلونکي کې د دا ډول پیښو د رامنځته کېدو مخنیوی وشي.
او د ازادۍ راډیو د 1990 کال شخصیت دی.
ازادي راډیو د کال په لومړۍ ورځ د 1990 کال شخصیت تر پیژني. سترګې په لار اوسئ، زموږ واده د کال په لومړۍ ورځ.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونوي په هیواد کې د بازار اقتصاد په ښه ډول نه دی عملي سوی. د دې ادارې یو مسؤل پرون پر رواني اقتصادي پالیسي خبرې وکړې او د چارو د ښه پرمختګ لپاره د حکومت پاملرنه وغوښته. تفصیل د خان محمد سین پر پټ کې.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونی چارواکي وایي چې په هیواد کې د بازار د اقتصاد د سیستم په سمه توګه نه پلي کېدل د دې سبب شوی چې مستهلکینو ته زیان ورسیږي. د دې خونې د بهرنیو اړیکو مسؤل ازرخ شافیزی د پنجشنبه په ورځ په کابل کې یوې خبری ناستې ته وویل چې یو لړ مختلف لاملونه شته چې په هیواد کې د بازار د اقتصاد د پلي کېدو مخه نیولې ده.
چندین کمبودی که در اینجا وجود داره و نظام اقتصاد بسیار بدنام کرده.
څو نیمګړتیاوې دلته شته چې د اقتصاد نظام بدنام کړی. یو د انحصار پر ضد قانون دی چې تر اوسه نشته. بل ځینې ډلې دي چې دا نظام انحصاروي او په مافیایي بڼه مخکې له مخکې مالونو ته بیې ټاکي. او بل د رقابت مسأله ده چې پام ورته نه دی شوی.
ښاغلی حافظي دا خبرې د پنجشنبې په ورځ په کابل کې په هغې خبري ناسته کې وکړې چې د هیواد د اقتصادي نظام د وضعیت د څېړلو په مقصد جوړه شوې وه. د کابل پوهنتون د اقتصاد د پوهنځي استاد سیف الدین سیحون چې دې ناستې ته بلل شوی و د اقتصاد د بازار په اصول خبرې وکړې او هغو لاملونو ته اشاره وکړه چې تر اوسه یې دغه نظام ته زیان رسولی دی. ده وویل
افغانستان در دو انحصار درگیر است. یک انحصاری که در داخل بازار توسط عاملان و فعالان اقتصادی
بست. افغانستان په دو انحصارو کې ایسار دی. یو هغه چې د نن په بازار کې اقتصادي فعالان او سوداګری خپل ځانونو ته متمرکزه کړي او بل د ګاونډیو هیوادونو د بې کیفیته مالونو انحصار دی چې په دې توګه په هیواد کې له قانوني اقتصاد څخه د غیر قانوني اقتصاد برخه زیاته ده.
په هیواد کې د بازار د اقتصاد پر سیستم په داسې حال کې بحثونه کیږي چې ویل کیږي ځینې سوداګر او واردونکي د خلکو د اړتیا وړ مختلف مواد ذخیره کوي.
سپین مانی وی ولسمشر براک اوباما دا خبر نه دا کړی چې د قران کریم د سوځولو له پیښې وروسته د بخښنې په افغانستان کې د تشدد پیښې په بشپړ ډول ختم کړي. د امریکا د کانګرس د استازو په جرګه کې د پوځي خدماتو رئیس وایي په افغانستان کې د امریکا د پوځي اډو امنیتي مسولیت دی، خصوصي قراردادیانو یا هم افغان ځواکونو ته نه ورکول کیږي. افغان او امریکایي چارواکي وایي هغه سرتیری چې پرون د هیواد په جنوب کې د دوو افغانانو لخوا په ډزو ووژل سول او بل یې ټپي سوی درې وړه امریکایان دي. په ایران کې نن پارلماني انتخابات کیږي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د سوریې له حکومت څخه غوښتنه کړې چې د دې ادارې د بشري مرستو د برخې مشر ته سوریې ته د تلو سمدستي او له خنډ پرته اجازه ورکړي. د امریکا او د ډیموکراسي پلو فعالانو یو ډله پرون وروسته له هغه د امریکا په یوه حکومتي الوتکه کې له مصر څخه ووته چې محکمې پر دوی د سفر لګول سوی بندیز لري کړ. د جرمونو نړیواله محکمه وایي چې د سودان د دفاع د وزیر د نیولو حکم یې ورکړی دی. او امریکایي چارواکو پرون خبر ورکړ چې د شمالي کوریا یو عالی رتبه مقام به راتلونکې اونۍ په هغه کانفرنس کې چې په یوه امریکایي پوهنتون کې جوړیږي په ګډون سره متحده ایالاتو ته یو بې ساری سفر وکړي. تاسې ازادي راډیو ته غوږ یاست. اوس به عصمت سروان راته ووایي چې غربي ورځپاڼو پر افغانستان کومې تبصرې کړي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په افغانستان کې د قران کریم د سوځېدو او ورپسې د دوو امریکایانو د وژلو مسئلې ته په اشاره د هغو ستونزو یادونه کړې چې امریکا یې د افغانستان په پالیسۍ کې لري. ورځپاڼه وایي ولسمشر باراک اوباما غواړي چې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر کم کاندي او د دې پر ځای افغان ملي پولیسو، ملي اردو او د غراز د افغانستان حکومت ته د خپل هیواد د امنیتي چارو مسؤلیتونه وسپاري چې هم خپل هیواد وساتي او هم اقتصاد وغوړوي. خو دا هسي یو خیال دی، باید د دې پر ځای پر حقیقتونو ولاړې لارې ولټو. دا تصور چې اوس هر افغان موبایل ټلیفون لري او په لوی لارو سفر کولی شي کوم شی نشي بدلولی. د افغانستان ملي حکومت د افغانستان د نفوسو د لوی برخې یعنی پښتنو له ملاتړه برخمن نه دی. ملي اردو ته د اقلیتونو او د شمال د پخوانی ټلوالي د اردو په سترګه کتل کیږي چې په نیویم لسیزه کې له پښتنو سره جنګونه کړي وو. له بلې خوا د افغانستان اقتصاد د لوی امنیتي ځواک د ساتنې توان نه لري. واشنگتن پوسټ زیاتوي هماغه راز چې امریکایانو په تیرو پنځو لسیزو کې په بې شمېرو سیمو کې معلومه کړې د دولت جوړونې په برخه کې ستونزې شته. تر ټولو لومړی دا ده چې په څو کلونو کې د یوه هیواد عصري کول یا مدرن کول ګرانه کار دی. دوهمه خبره دا ده چې حتی که دا ممکنه هم وي د دې ټولنې د قومیت او مذهب په شان ابتدایي ځانګړتیاوې ورسره مقاومت کوي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې هم په باګرام کې د قرآن کریم د سوځېدو د پیښې په اړه په یوه مفصل راپور کې ویلي چې د دې قضیې په اړه درې ځایه جلا جلا تحقیقات کیږي، یو ځای د امریکایانو له لوري، بل ځای د افغانانو لخوا او د غراز د افغانانو او ناټو له لوري په ګډه. ورځپاڼه وایي چې د امریکایانو لخوا تحقیقات کېدای شي د دې سبب شي چې په پیښه کې لاس لرونکو ته سزا ورکړي شي، خو دوه نورې تحقیقاتي ډلې یوازې سپارښتنې کولی شي.
د افغانستان د دفاع وزارت ځینې چارواکي په دې باور دي څومره چې د افغان ځواکونو شمیر زیاتیږي ورسره د دغو ځواکونو په لیکو کې د مخالفینو د نفوذ امکانات ورسره زیاتیږي. د چارواکو ویلي چې افغان حکومت باید د امنیتي ځواکونو په لیکو کې د هغو کسانو د نفوذ مخنیوی وکړي چې د امنیتي ځواکونو له درشې څخه په استفادې پر بهرنیو ځواکونو حمله کوي. تفصیل د محمد قاسم سولمل پر پټ کې.
د افغانستان د دفاع وزارت یو چارواکی وایي چې افغان حکومت د خپلو ځواکونو په لیکو کې د وسلوالو مخالفینو د نفوذ د مخنیوي لپاره چټک ګامونه پورته کړي او یا هم شای پر بهرنی ځواکونو کوم مرګونی حمله بل له ناټو سره اړیکې زیانمن کړي. د دفاع وزارت د چارواکی چې د نوم د نه اخیستلو په شرط د رویټرز خبري اژانس سره په یو مرکه کې خبرې کولې د هم منل چې اوسمهال افغان ځواکونو ته زیات خطر له داخله متوجه دی، خو د چارو کتونکو کې کڅام له ناټو سره د اړیکو د خرابېدو امکان ردوي. وایي چې د امکان ست دوی په خپل استراتیژي کې بدلون راولي. د افغانستان د دفاع وزارت په خوانی مرستیال جنرال عتیق الله بریالی وایي
د ډول حملو د افغانستان د نړیوالو همکارانو لخوا د هغو هیوادونو پر رسنیو کې تشویشونه رامنځته کړي چې په افغانستان کې سرتیری وژل کیږي. دا چې په دې حملو سره به بهرني هیوادونه له افغانستانه ووزي دا شونې نه ده. دا هیوادونه د روښانه منافعو پر اساس افغانستان ته راغلي. البته دا امکان شته چې دوی به د افغانستان له امنیتي سکتور سره په اړیکو کې له سره کتنه وکړي او خی نور سخت شرایط هم وزکړي.
د اندېښنې په داسې حال کې راپیدا شوي چې په وروستۍ کې د امریکایي ځواکونو له لورې د قرآن کریم د نسخو د سوځېدو له امله پر بهرنۍ ځواکونو حملې زیاتې سوي دي. یوه له دې پېښې څخه په وروستیو ورځو کې د افغانستان په کورنۍ چارو وزارت کې د یو افغان پولیس له لورې د دوو لړپوړو امریکایي منصبدارانو وژنه ده. له دې پېښې وروسته ناټو د افغانستان له وزارتونو څخه خپل سلاکاران وروبلل چې له هم دندو ته ندستان سوي. د دفاع وزارت چارواکي دا مسله خورا جدي بللې او ویلي چې دوی باید د امنیتي ځواکونو په لیکو کې د مخالفینو د نفوذ مخنیوی وکړي. په ورته وخت کې یو شمیر نور کارپوهان وایي چې د افغان حکومت نړیوال مرسته کوونکي باید د افغان حکومت د حالت درک کړي، ځکه د دوی په وینا دا یوه جبهه جګړه نه ده او مخالفین کوشش کوي د هر شیبې څخه ګټه واخلي. د سیاسي او پوځي چارو کارپو اسحاق اتمر داسې وایي:
دغه روابط په یقین سره چې متاثر کیږي، خو د غزنون بنګلي دوستان د باندې کوشش د افغانستان جګړه
د امریکا د دفاع وزارت یا پینټاګان ویلي چې د 2001 کال را پدې خوا په 240 پیښو کې وسلوالو د افغان ځواکونو له جامو څخه په ګټه اخیستنې پر بهرنۍ ځواکونو حمله کړې او په دې ترڅ کې د ناټو او یو کسه وشل سوي دي. دا چې د وروستۍ پیښې کلام پاک ته د بې حرمتۍ له پیښ سره څومره تړاو لري لا نه ده څرګنده، خو تر دې مخکې په تېرو کلونو کې هم څو څو وارې لیدل سوي چې بهرنۍ ځواکونه د خپل افغان همکارانو لخوا په نشه سوي.
په کندهار کې چارواکي وایي د هغې پیښې تحقیقات کوي چې ویل سوي د ملي اردو یو ښوونکي دوه امریکایي پوځیان ووژل او یو بل یې زخمي کړ. محمد صادق رښتینی له دغه شاره رپورټ راکوي.
د ژړې ولسوالۍ ولسوال نیاز محمد سرادی ازادي راډیو ته وویل چې دغه پیښه د سنگسار په سیمه کې رامنځته شوې. د ولسوال په وینا د ملي اردو د سیواز د کړې دغه ښوونکي د کاروان په نوم د یوې موسسې لخوا د ملي اردو د روزنې لپاره ګمارل شوی وو. د ده په وینا په دغه پیښه کې د امریکایي ځواکونو دوه سرتیري هم وژل شوي او یو یې زخمي دي. د ولسوال په وینا د نړیوالو ځواکونو په ځوابي ډزو کې برید کوونکي او د ملي اردو یو سرتیري هم وژل شوی. بلخوا د کندهار د والي د دفتر رئیس ډاکټر پرویز نجیب وایي چې دغه پیښه په اړه تحقیقات کوي.
لا هم تر اوسه دقیقه نه ده معلومه، ځکه په دې اړه تحقیقات روان دي چې د دې تر شا به د چا لاسونه وي.
دا په تیرو لسو ورځو کې درېیمه پیښه ده چې رامنځته کیږي. لومړی پیښه په جلال آباد ښار او تر هغه وروسته په کورنیو چارو وزارت کې یو افغان پولیس دوه امریکایي سلاکاران ووژل.
خبري مجله اوري.
سیمیز رپورټونه راخلو. د ایران د پارلماني انتخاباتو په سیالیو کې چې نن ترسره کیږي د 3500 په شاوخوا کې کاندیدان ګډون کوي. دغه کاندیدان د پارلمان یا مجلس د 290 څوکۍ لپاره سیالي کوي. کاندیدان څوک دي؟ په دې اړه د ازادي راډیو د خبره د مرکزی څنګه رپورټ له فراهی واڅ څخه ووري.
یو ډله چې په دغه انتخاباتو کې ګډون نه کوي هغه د جنبش سبز یا شین غورزنګ په نامه د اصلاح غوښتونکو ډله ده. ولې اصلاح غوښتونکي په دې انتخاباتو کې شرکت نه کوي؟ په دې اړه د ایران لپاره د فارسي څانګې فردا رادیو ماوین نوشا بقراتی وایي:
بعد از انتخابات ریاست جمهوری سال 1388-2009
د 1988 مریض کال د جمهوری ریاست د انتخاباتو څخه وروسته خلکو پراخ اعتراضونه وکړل. اصلاح غوښتونکو عملاتړو یې د جنبش سبز یا زرغون غورزنګ تشکیل کړ. دغه اعتراض کوونکي جنبش ویل چې په انتخاباتو کې تقلب شوی دی. په دې وخت کې ډېرې پیښې وسوې، لکه د اعتراض کوونکو ځپل، د اصلاح غوښتونکو د مهمو سیاستوالو او مخکښو کسانو بندي کول. وروسته تر دې چې میر حسین موسوي او مهدي کروبي په کور کې نظر بند شول او د ایران د اسلامي جمهوریت لخوا د اصلاح غوښتونکو پر غړیو او د اصلاح غوښتونکو ګوندونو پر فعالیت بندیز ولګېدی، نو هغه و چې دوی یو په بل پسې وویل چې د ایران د اسلامي شورا د مجلس په انتخاباتو کې به سیالي ونه کړي. هغوی له خپلو ملاتړ کوونکو څخه هم وغوښتل چې په دغو انتخاباتو کې ګډون ونه کړي.
هوادارانشون هم خواستند که شرکت نکنند.
شغلی کروبی او موسوی لا تر اوسه په خپل کورونه کې نظر بند دي. نور اصلاح غوښتونکو چې غوښتل یې په انتخاباتو کې ګډون وکړي، د هغوی غوښتنه د ایران د نگهبان شورا لخوا رد شوه. د نگهبان شورا رئیس آیت الله احمد جنتی وویل: اصلاح غوښتونکي خاینان دي او په انتخاباتو کې ګډون نسی کولای. د نن ورځې په انتخاباتو کې به د اصلاح غوښتونکو یوه کوچنۍ ډله چې فعلاً د ایران په پارلمان کې څوکۍ لري یا د ایران د پارلمان غړي دي سیالي وکړي. شاید داسې کسان هم په دغو انتخاباتو کې سیالي وکړي چې هغوی په حقیقت کې د اصلاح غوښتونکو سره خواخوږي لري، خو له دغې ډلې سره خپل ملاتړ نه څرګندوي. په دې اړه په امریکا کې د جورج ټاون په پوهنتون کې د ایران د چارو کارپو شیرین هاون چروایی
د ریفورم دیس ایدیاز اوت دیر اند دیر ار سم پیپل دیټ ار ناٹ رننګ انډر دیس فلاګ
د اصلاح غوښتونکو یو شمېر کسان او د خلکو یو برخه چې د اصلاح غوښتونکو تر بیرغ لاندې کار نه کوي د اصلاح غوښتونکو د بنیادی ایدیالوژي چې پراخه دیموکراسي د قانون حاکمیت او فردي ازادي ده ملاتړ کوي د ایران جنبش سبز یشین غورزنګ ډلې په انتخاباتو کې ګډون نه کول د دې سبب کیږي چې دغه انتخابات یوازې د دوه ډلو ترمنځ چې دواړه محافظه کار ډلې دي وسی
راپورونه وایي د سوریې د ځواکونو لخوا د دې هېواد د هومس شهر تر شپږ ورځې ورځنی محاصرې وروسته د حکومت مخالفو یاغیانو پرون دغلته خپله اډه خالي کړه په عین حال کې امریکایي چارواکو د سوریې پر وضعیت ژوره اندېښنه ښودلې خو ډاډ یې څرګند کړی چې د ولسمشر بشر الاسد واکمني ورځې په ختمېدو دي تفصیل له واشنگټنه د هارون باچا پاره لېږلې رپورټ کې
رویټرز جان سوری حکومت ته د نږدې یو تجزیه کوونکی طالب ابراهیم خبر راغستې چې دای کړي امنیتي ځواکونو د وسلوالو مخالفینو ملا ماته کړي او له بابا امروسی میسخه د دوی وطن د هغه غیتوب چې غربي نړۍ په شاو لاړو د لمنځتللو سرګندوي کوي د حکومت مخالفه فعالانو په حواله بیا جان سوای چې اوس وطن وسلوال لا هم په یاد سیمه کې د خپل ملګرو د دفاع لپاره ایثار پاتې دي د سر صلیب نړیوال ادارې په عین حال کې ویلي چې سوریایي مقامات ورته د جمعې په ورځ بابا امروسی میتا د ننوتو اجازه ورکړې د حکومت وسلوالو مخالفانو بیا په یو بیان کې ویلي چې د پوځي مهماتو او نورو بنیادی شیانو د کمښت له وجې سیمه خوشی کړي او په سر صلیب او نورو نړیوالو ادارو یې غږ کړی چې په نړیدلو کورونو کې غیر څلورو زرو ملکي وګړو ته مرستې ورسوي د سوریا د آزاد پوځ یو قمندان ریاد الاسد چې له ګاونډي هېواد ترکیې څخه د ولسمشر اسد د حکومت پر ضد د وسلوال مزاحمت مشري کوي الجزیره ټلویزیوني شبکې ته ویلي چې خپلې مبارزې ته به د نوموړي د واکمنۍ تر ړنګېدو پورې دوام ورکړي راپورونه وایي ولسمشر اسد چې له لندن څخه د سترګو ډاکټري پاس کړې د ولسي وګړو پر وړاندې د ځپونکو عملیاتو له امله دا مهال تر سخت نړیوال فشار لاندې دی برتانیې د زیارت پر ورځ ویل چې له دمشق څخه خپل سفارتکاران بیرته غوښتي چې په ورته وخت کې سویټزرلینډ هم دغلته خپل سفارت وتړلو خو د رویټرز اجنس په لیکنه چې د روسیې چین او کیوبا په څیر هیوادونه لا هم د بشر الاسد ملګري دي چې د حکومت پر ضد یې په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشر د حقونو په کونسل کې د وړاندې کړل شوي قرارداد مخالفت وکړ بلې خواته بیا د امریکا په کانګرس کې د یوې اورېدنې پر مهال مرستیال خارجه وزیر جیفری فیلټمن د بشر الاسد د واکمنۍ د ړنګېدو ورځ تر بلې زیاتېدونکي احتمال ته په اشاره وویل چې که چېرې روسیا د خپلو اقتصادي او سیاسي ګټو په خاطر د سوریا له حکومت سره ملاتړ کولو ته دوام ورکړي نو د ده په خبره چې په لاس به یې هیڅ هم رانشي نوموړي په همسخار د سوریې ځواکونو د تېرې ورځې د ناتاري بمبارۍ په خبرونو ژور اندېښنه وښوده او ډاډ ښکاره کړل چې ولسمشر اسد تر ډېره وخته په اقتدار کې نشي پاتې کېدی
when the tipping point the breaking point will come in Syria
mung po bawar sar nishu wele che da Syria po hukumat ke badarz kala pe da shi khuda da che da gasi bakigi zarur da ulas mashar asad da hukumat la manzat lal hatmi di da muhim di che khabara sumra zar che wi da palaw la shi zaka che hukumat che da Syria da khalku zapawal sumra ugdawi no hama ga umra da para kho jaglo da pele do aw da riyasat da nakam ke do chance di rigi
and a failed state
ملګری ملتونو وایي د تیر کال د مارچ میاشتې راهیسي چې په سوریه کې د حکومت پر ضد مظاهره پیل شوې د هیواد ځواکونو ونیم زره مغړی وجلې دي چې هم د تیر کال په دسمبر کې بیا د سوریه حکومت ویلیو وسلوالو ترهګرو د پوز او پولیسو سره د پاسه 2000 سرتیری وجلې دي
هغه ریپورتونه او خبرونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 813 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي
مسخن زلند له کندوز لیکي د لوړو زده کړو له وزارت څخه د غوښتنه لرو چې د کانکور اختصاصي ازموینه باید له هر چا څخه د هغه په مورنۍ ژبه واخیستل شي یو ورېدونکي چې خپل نوم یې د لیکلې په خپل پیغام کې وایي د پوهنې وزارت له چارواکو غواړم چې د بلخ ولایت د چربولک ولسوالۍ په ښوونځیو کې ډېر بې نظمي ده په تېرو لسو کلونو کې یو سرمعلم هم نه دی بدل شوی چې د ښوونکو یې د ځانونو شخصي نوکران جوړ کړي هیله ده د دې بې نظمۍ مخنیوی وسي نثار احمد اتل له ننګرهاره موږ غواړو وسلول طالبان له افغان دولت سره سوله وکړي او وطن د نور خلکو له لاسوهنو په امن کې سي محمد ادریس خپلواک نصري له کابله قران کریم ته د سپکاوي عاملین باید ژر تر ژره په افغانستان کې په علني ډول محاکمه سي خالد قرار له ننګرهاره د جلال آباد اوسنی د زیتونو باغونه په بیرحمۍ سره وهل کیږي له حکومت څخه غواړو چې دغه باغونو ساتنې ته پام وکړي جلال الدین له بغلانه د مرکزی بغلان ولسوالۍ ته ژمنی مرستې لکه سکاره کمبلې او نور مواد راغلي خو اړو خلکو ته نه دي رسیدلي ټول مرستې د زورواکو او چارواکو ترمنځ وویشل شوې محمد اکرام لکابله د فواید امی وزارت مقامات غوړو چې د وزبین سړک راو جوړ کړی چې ډیر خراب دی او شاپور شاکر زای لنګره هر لیک لکابله تر درونټی پوری د برېښنا لینونه راغلی خو د برېښنا درک نه لګیږي. دولت دی زموږ د برېښنا غم وخوري. دا واسطه سوزنی لیکلی لند پیغامونه چې د اتصالات مخابراتي شبکې په مرسته مو ازادي رادیو ترالیږلو. په افغانستان کې د سهارو بجې او دیرش دقیقې سوې دویمه سهارنۍ خبر